אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
د خبرونو لندیز د افغانستان د خپلواک کمیسیون چارواکي وای د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په شکایتونو باندې نن د شنبه په ورځ اڅېړنه پیل کړه. جمهور رئیس باروک اوباما به بل هفته په پولند کې د یوکرين منتخب جمهور رئیس سره ملاقات وکړي. د سوریې د فعالینو یوې موسسې ویلي دي چې په روان کال کې د حلب په ښار او شاوخوا کې د حکومت په هوایي حملو کې تقریبا 2000 ملکیان وژل شوي دي. السلام علیکم روغ جوړ خوشاله اوسه د نن سهار په دې خبرونه کې بلومړی د پاکستانی طالبانو د بی اتفاقی په اړه کې یو رپورت درواورو بیا به نور رپورټونه درواورو او په اخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واوري. خدای دې اوس په مو کې د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له خوا د 2700 شکایتونو څېړنه به نن د شنبه په ورځ پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسینی وویل چې دغه پروسه به د پنجشنبه تر ورځې پورې دوام ولري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د تحقیقاتو نتایج به د جون په 12 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. وروسته به د دغو تحقیقاتو د نتیجو په اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 24 ولایتونو 4500 چوکیو ته د 2600 کاندیدانو په حق له پریکړه وکړي. 3000 شکایتونه سبسوي دي خو 1200 ډیر مهم دي او د انتخاباتو پر نتیجو تاثیر کوي.
د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما به بل ونی د یوکرين د نوی انتخاب شوی جمهور رئیس سره وګوري او د روسیې د هغه اقدام نه وروسته به چې کریمیا د ځان سره یو ځای کړه د ختیځ اروپا سره د واشنگتن په امنیتی تعهداتو باندې رڼا واچوي. سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ د یوکرين د نوی انتخاب شوی جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو سره د ښاغلي اوباما ملاقات اعلان کړ او وویل چې دا ملاقات به په وارسا کې د هغې غونډې نه بهر وشي چې په پولنډ کې د کمونیستي حکومت د ختمېدو د 15مې کلیزې مراسم په کې لمانځل کیږي. د ښاغلي اوباما څلور ورځنی سفر به د جون په 16مه په نورمادی کې د نړۍ د دوهمې عمومي جګړې د یمې کلیزې په لمانځلو سره ختم شي. ټاکل شوی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په دې مراسمو کې د برخې اخیستلو لپاره نورمادی ته ورشي. مګر سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلی اوباما په نظر کې نه لري چې د روسیې د مشر سره مستقیما وګوري. امریکایي او اروپایي مشرانو ماسکو په دې غندلې چې د فبروري په میاشت کې د ماسکو د طرفدار جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د راپرځولو نه وروسته د یوکران په ختیځ کې چې خلک په روسي ژبه خبرې کوي یا غن راپاروي.
د سوریې د فعالینو یوې مؤسسې ویلي دي چې په همدې کال کې د دغه هیواد په ډیر لوی شهر حلب او د هغه په شاوخوا سیمو کې د حکومت په هوایي حملو کې تقریبا 2000 ملکي وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسې پرون د جمعې په ورځ وویل چې په وژل شوو کسانو کې 518 ماشومان او 203 ښځې هم وي. دغه شهر د مخالفو جنګیالیو قوي مورچل دی. په برتانیا کې ډیره دغه مؤسسې د ارقام د جګړې د میدانونو څخه د رپورټونو په اساس ترلاسه کړي دي. هغه د هم ویل دي چې د جنوري د لومړۍ نیټې او د میتر 19مې پورې هر ورځ په اوسط ډول 14 ملکیان وژل کیږي. د ابزرویټری او مسؤول غړي رامي عبدالرحمن امریکا ژغ ته وویل چې د داسې شخړو او جګړو په حال کې به دا ناممکنه وي چې د فرانسه رسم دي د جون په 3مه د جمهوري ریاست آزاد او عادلانه انتخابات وسي. فکر کیږي په دې انتخاباتو کې به برحال جمهور رئیس بشار اسد 3مه دوره هم په اسانۍ سره بریالی سي. مخالفو ډلو او ډیرو نړیوالو څارونکو دا انتخابات رد کړي دي او وایي چې هغه به تقلبي او د ټګیو برګیو ډک وي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو امریکایي تابع په سوریه کې د بم چاونې ځانمرګ حمله کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت یې بی نطاق پرون د جمعې په ورځ نوویل چې یو سړی چې ځان یې ابو هریره ال امریکایي انبالو د امریکا د متحده ایالاتو تابعیت درلود، مګر هغه د دغه سړی د اصلي هیواد یا د هغه د اصلي نامو په اړه څونه ویلي. د ال نصرا د جبهې په نامه یوې ډلې چې د القاعدې سره تړاو لري د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې څو پیغامونه خپره کړي او ویلي وو چې ال امریکایی د یک شنبه په ورځ د سوری د ادلیب په ولایت کې د بمچاونې په ځانمرګ حمله کې برخه واخیسته. په یو ویډیو کې چې په کمپیوټر کې خبره شوې، ابو هریره ال امریکایی خودل کېږي چې په لارې کې بمونه اچوي.
پاکستان وایي چې هند 28 تنه پاکستانی بندیان آزاد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې 15 تنه ملکی بندیان او 28 تنه کابنیونکي پرون د جمعې په ورځ د هند د زندانونو څخه خوشی شوي دي. دغه وزارت دا هم ویل چې 340 اتیا پاکستانیان لا په هند کې بندیان دي. دغه بندیان فقط څو ورځې وروسته له هغه آزادي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نوې ډیلی کې د هند د نوي صدر اعظم ناریندرا مودي سره خبرې وکړې. ښاغلی شریف د دوشنبه په ورځ د هند د صدر اعظم مودي د کار پیلېدو د لوړې مراسمو ته ورغلی وو، او دا اول ځل دی چې د پاکستان یو صدر اعظم دغو مراسمو ته ورځي. صدر اعظم نواز شریف دا خبرې د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي موقع وبلله. هغه وویل چې د هیله لري د دواړو ملکونو صدر اعظمان په خپلو اړیکو کې د تاریخ یوه نوې پاڼه را اړولی شي. دغه دوه ضروري وسلې لرونکي ګاونډي هیوادونه عموما یو د بل بندیان د ښه نیت په څرګندولو سره خوشي کوي.
د پاکستان پولیسو ویل دي چې دوی د یوې امیدوارې ښځې د قتل په ارتباط څلور کسان نیولي دي. دغه ښځه له دې کبله د خپلې کورنۍ د غړو لخوا ووژل شوله چې د خپلې خوښې د سړي سره یې واده کړی و. پولیس وایي چې 15 کلنه فرزانه پروین د سه شنبه په ورځ د لاهور په ښار کې د یوې محکمې مخکې ته هغه وخت په خښتو وویشتل شوله چې هغې غوښتل قاضي ته ووایي او قاضي وویني او ورته ووایي چې دی په خپله خوښه د یو چا سره واده کړی دی. پولیسو پرون د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د دغې ښځې تره او دوه د تره زامن په هغو کسانو کې دي چې د پنجشنبه په ورځ پولیسو نیولې دي. د هغې پلار چې د دې قتل اقرار یې کړی دی مخکې له نیول شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یوه بیانیه خپره کړې او په هغې کې د پنجاب د ایالت اعلی وزیر ته هدایت ورکړی دی چې په دې اړه چټک اقدامات وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنر نیوی پیلی هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت نه وغوښتل چې د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره دې ډیر څه وکړي.
د هند په شمال کې پولیس وویل چې د هغو دوو تنکیو نجونو د قتل په اړه چې په ډله ایزه توګه یې پر عزت باندې تیری سوی وو او دواړې په یوه ونه کې زړول سوي وې، دوه نور کسان هم نیول سوي دي. یو مشکوک سړی مخکې لا نیول سوی وو. دغه دوې نجونې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه ورکې سوې چې د خپلو کورونو څخه د سهارا ګشت لپاره ووتلې، ځکه چې په کورونو کې تشنابونه نه وو. د اتراپردیش د ایالت د بودوان د ولسوالۍ کلیوالو د دغو نجونو مړي د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې پیدا کړل چې په یوه ونه باندې زړول سوي وو. د طبي معایناتو څخه دا څرګنده سوه چې په هغوی باندې جنسي تیری سوی وو. د هند کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ د ایالتي حکومت څخه خوښ دی چې د دې حملې په اړه یو رپورټ برابر کړي. چارواکو ویل دي چې په دې تیری کې څو تنو برخه درلوده او دوی په نورو مشکوک کسانو پسې ګرځي چې پیدا یې کړي. د تایلند نظامی مشر ویل دي چې ملکی ادارې ته د دې هیواد بیرته رسنیدلو دپاره انتخابات به شاید لږ تر لږه یو کال وروسته وسي. او د اسپانیا حکومت ویل دي چې پولیسو د یوې جهادي شبکې شپږ غړي نیولي دي. هغوی په مالی او لیبیا کې د جګړو دپاره مبارزین استخدامول. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، اوس به دا لومړی راپورټ واخلو. داسې ښکاري چې بالاخره د پاکستاني طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له امله اوس هغه بیلتون په عملي ډول راڅرګند شو چې له ډېرې مودې نه توقع کېدله. دغه کار د تحریک طالبان پاکستان یو موټی غورځنګ له یو ډېر جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. له اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال بیا ایاز ګل په دې اړه یو وګد رپورټ را لېږلی دی چې سید سلیمان شاه به د غټ ټکي در واوروي.
د تحریک طالبان پاکستان په صفونو کې اوسنۍ بې اتفاقي او بیلتون د هغوی د یوې متحدې او یو موټی قومندې په خلاف یوه غټه ضربه ګڼل کېږي. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي په دې فکر دي چې دغه کار به تر ټولو زیات تاوان او نقصان د صدر اعظم نواز شریف حق حقوقونو ته ورسوي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په خاطر هغه څه موده مخکې پیل کړي وو. د پاکستاني طالبانو تحریک چې په 2002 میلادي یعنی 1386 اتیا لمریز کال کې د پاکستان د حکومت مخالفو څو اسلامي ډلو په شریکه جوړ کړو، بریدونو او ځانوژونکو حملو په نتیجه کې تر اوسه پورې په دغه ملک کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. په روان هفته کې یوې ډلې د اصلي تحریک نه ځان بیل کړ چې مشري د خالد سید سنجا په نوم یو قومندان په لاس کې لري. د خپلې پریکړې لپاره دا دلیل وړاندې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي فعالیتونه او حملې غیر اسلامي دي. دغه ډله تور لګوي چې طالبان د تختولو او برمته کولو په وسیله په زور د خلکو نه پیسې راټولوي. تر اوسه پورې دا خبره په سمه توګه نه ده څرګنده شوې چې د پاکستاني طالبانو په صف کې د نفاق او انشقاق وجه د پاکستان د حکومت پالیسی وا او که د پوځي استخباراتو د لاسوهنې او هڅو له کبله سره بیل شو. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګروال سید نذیر په دې باور دی چې د طالبانو ترمنځ بې اتفاقي به د پاکستان حکومت ته موقع په لاس ورکړي چې په قبایلي علاقو باندې د کنټرول د حاصلولو په غرض زر پوځي اقدام وکړي، د نوې ډلې سره سوله وکړي.
This midge might have been encouraged by the security establishment and the
position of Pakistani Taliban په صفونو کې د غبي اتفاقي او تفرقه د پاکستان د پوځي استخباراتو او د حادثو په وجه رامنځته شوی. د تحریک طالبان پاکستان موقف او دریز ډیر کمزور شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا په نظامی مشرۍ خارجي عسکر لګی دي له افغانستان نه وتلو ته ځانونه چمتو کوي، پاکستانی چارواکي د افغانستان د مشرانو په شان په دې خبره سم نه دي پوه چې د خارجیانو د وتلو وروسته به څه پېښ شي. د پاکستان په حکومت او پوځ باندې فشار زیات شوی چې زر تر زره دي پوځي اقدام وکړي او په قبایلي علاقو باندې خپله قبضه پیاوړي کړي. له ډېرې مودې نه د پاکستان د مرکزي حکومت کنټرول کمزور شوی و. څو کلونه کېږي چې د پاکستان پوځ پوره خواري کوي چې د دولت مخالف وسلوال جنګیالي خپل تابع کاندي. د پاکستان د نظامی استخباراتو یو متقاعد مشر جنرال احسان الحق په دې یقین دی چې په سرحدي پوله باندې بشپړ کنټرول حاصلول د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره حیاتي اهمیت لري.
وی اونلی هاف ا ویری شارټ ټایم ونډو ټو پټ اور هاوس ان اورډر.
زمونږ لپاره اوس یو ډیر کم فرصت او موقع برابر شوی ځان چمتو کوو او د شمالي وزیرستان په شمول په خپل ټوله خاور باندې کنټرول حاصل کوو. هغه ځینې بیرته ونیسو چې طالبانو په لاس کې لیدلې دي. د هغوی په صف کې د موجوده بې اتفاقۍ نه باید استفاده وشي. د افغانستان او پاکستان د شریکی پولی مسله باید تل لپاره حل شي، ځکه که په سرحدونو باندې کنټرول کمزوري نو بیا زموږ د خاورې د بشپړتیا په اکلا ډېره بدګماني را پیدا کیږي. هر څه اوس زموږ د هغې پریکړې پورې اړه لري چې له افغانستان سره د خپلې ګډې پولی د خوندي کولو په اکلا کوو. امریکایي او افغان چارواکو څو ځلې د پاکستان په پوځي استخباراتو آی ایس آی باندې تور لګولی چې په افغانستان کې د طالبانو د پاڅون ملاتړ کوي او وایي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې پراخه پیمانه تعرضي عملیات نه دي پیل کړي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر ملی هلودی په دې یقین ده چې دغه کار د پاکستان نړیوال اعتبار ته زیات تاوان رسولی دی.
A country which is unable to control its own law and order situation within its frontiers.
کوم هیواد چې په خپل خاوره کې دننه کنټرول او حاکمیت ونه لري او د خپل سرحدونو د نن خپل قوانين نشي تطبیقوله، نور شخړې او مسلې سره پیدا کیږي. په نړیواله او سیمایزه کچا اعتبار نشي ساتلې او هم په سیمه کې خپل هدفونه نشي حاصلولی. څېړونکو وایي چې دا خبره سمه نه ده، ځکه چې د پاکستان پوځ څو ځلې په قبایلي علاقو باندې غټ غټ تاروزي عملیات کړي دي خو څه نتیجه یې ورنکړه. او له همدې امله صدر اعظم نواز شریف سکه له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړل، خو ځینو با نفوذه پاکستانی ډلو کلک مخالفت وکړ او خبرې به نتیجې پای ته ورسېدلې. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ نفاق به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې پسې نور هم کړکیچنې کړي. کومې ډلې چې د قومندان سنجه په مشرۍ له خپل اصلي تحریک نه ځان جدا کړی، ګمان کیږي چې د افغانستان له طالبانو سره نږدې تعلقات ساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
اوس به دا راپورټ راوړو په خوست کې د اطفایه د فعالیت په باره کې د ابراهیم رحیمی راپور چې له خوست نه رالېږلې دی در اورو.
دا په خوست کې د اور وژنې د نوي جوړ شوی مرکز د اطفایه د موټر د خطر زنګ دی چې د اور لګیدنې ځای ته په چټکۍ سره د رسیدو لپاره د لارې خلاصولو په خاطر غږول کیږي. د اور وژنې پر وسایتو او وسایلو سنبال دغه مرکز په داسې حال کې جوړیږي چې د نشتون له امله ډیر ځله په ښار کې ډیر کم اور له کنټروله وتلی په چټکۍ سره خپور او زیات مالي زیانونه یې اړولې دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی د یاد شوی مرکز د پرانیستې پر مهال امریکا غږ ته وویل دې مرکز ته جدي اړتیا وه چې پر نویو جوړو شویو تأسیساتو سربیره د اور وژنې په مسلکي عملی اړینو وسایطو او وسایلو سنبال دی. هغه زیاته کړه دغه مرکز د خوست ښار لویدیځ ته په ازادۍ مینه کې د یو کال په موده کې د $2 میلیونو په لګښت سره د امریکا متحده ایالاتو د پوځ له لورې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
موږ د امنیت قمندانۍ د اطفایې یا د اور مړکولو هغه مرکز ودانۍ نن تکمیل شول، افتتاح مو کړل. د امریکا د انجینرانو د ګروپ د ټیم لخوا د دې مالی لګښت ورکول شوی دی. په یو کال په دوران کې د دې تعمیراتي چارې سرته رسیدلې دي او ورسره د 500 هغه اور مړکونکو موټرو څه باندې 500 جریبه مځکه کې دغه مرکز جوړ شوی.
د خوست امنی قومندان سمنوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل دغه مرکز چې پر مډرنو وسایطو او وسایلو سنبال دی، د دوی د اورګان یوه مهمه برخه او د اور وژنې یو بشپړ مرکز بلل کیږي. قومندان فیض الله غیرت زیاته کړه په دې سره کولای شي په ښار او یا نورو سیمو کې هر ډول لګیدلی اور کنټرول او وژني، چې د ځینې تلفاتو تر څنګ به د زیاتو مالي زیانونو مخنیوی هم وکړي.
او دا ډېر اساسي موقعیت لري، ښه اساسي مرکز دی. د ښار داسې نقطه کې دی چې هر طرف ته رسیدګي کولای شي او اطفایه نورو یونټونو ته په ښار کې یا په نورو نقطو کې هم ضرورت شته چې انشاءالله په آینده کې به د ولایت د مقام په پروژو کې په تفصیلي پلان کې شامل وي.
روان نورزای د خوست ښار یو تنوسی دن کیدای هغه امریکا غږ ته ویل تر دې د مخه د ښار په هر برخه کې چې اور لګیدلی د اطفایې د سیستم د نشتون له امله زیات زیانونه اړولې دي. هغه د اطفایې د نوي جوړ شوي مرکز له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دا تش په نوم د اور وژنې مرکز نه، بلکې خلکو ته ثابته کړي چې په خپل وخت د لږ یا ډیر لګیدلی اور کنټرول او وژنه کولای شي.
موږ په خوست کې د اطفایې د نشتون له امله ډیر دوکانونه او د لارګي او ټالونه لاس ورکړی دي. موږ تیر کال یو ځلې دی تیلو په مارکیټ کې اور لګیدنه درلوده، خو دومره امکانات نه و چې څوک ورغلی وای هلته هغه وری کنټرول کړی وای. که موږ چیرې فایده درلوده، زه فکر کوم هغه خلک چې په هغه کې سخت مالی زیانونه ولیدل هغه به نه پیښېدلی.
تقریبا دوه کاله مخکې د خوست ښار په ختیځ سنډه کې د لرګیو په ټال کې د لګیدلې اور له امله هغه مهال تر 400 زیات دوکانونه لوله پشول چې د اطفایې د نشتون له امله اور په ډېرې چټکۍ سره شاوخوا دوکانونو ته خپور شو. همدارنګه د ښار په ځینو نورو برخو کې هم د اور لګیدو له امله چې اور وژنې منظم سیستم موجود نه و، ګڼ شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس به څو لاندې مهم خبرونه یو ځل بیا واوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لوري د 1200 شکایتونو څېړنه به نن د شنبې په ورځ پیل کړي. د کمیسیون ویان نادر محسنی وویل چې دغه پروسه به د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام ولري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به بل اونۍ د یوکرین د نوي انتخاب شوي جمهور رئیس سره وګوري او د روسیې د هغه اقدام څخه وروسته به چې کریمیا یې د ځان سره یو ځای کړه، د ختیځې اروپا سره د واشنگتن په امنیتي تعهداتو باندې رونا واچوي. د سوریه د فعالینو یوې مؤسسې ویل چې په همدې کال کې د دغه هیواد په ډیر لوی ښار حلب او د هغه په شاوخوا سیمو کې د حکومت په هوایي حملو کې تقریبا 2000 ملکی وګړي وژل شوي دي، او پاکستان وایي چې هند 10 تنه پاکستانی بندیان آزاد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خالد سنجا ډله د پاکستان د تحریک طالبان ډلې نه چې ملا فضل الله مشري کوي بیل شوې ده. د دغه ډلې د بیلیدو په عواملو او په پاکستان کې د طالبانو په فعالیتونو د اغیز په هکړه نظرانی ایسوبزی په پیښور کې د سمایزو چارو کارپو ایمل خټک سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ټولو کې اول خبره خو دا ده چې د طالبان تاریخ طالبان پاکستان مېس کې د مختلف اختلاف رائے خبرونه د سمودیره سره په گردش کې وو، او دا خبرونه هغه وخت کې حقیقت کې تبدیل شول چې کله په جنوبی وزیرستان کې خاص کر د مسعود کوم ګروپ چې هغه کې چې د نو خپل کې مې خپل منځي جګړې شروع شوې، او بیا کله چې تاریخ طالبان مشر مولانا فضل الله ځنې فیصله وکړي هغه دیبل ګروپ ته قابل قبول نه وي، نو هغه په نتیجه کې هغه ګروپ چې دی نو د مشر قیادت چې دی نو هغه فیصله ونه منله، او اخر نتیجه دا شوه چې سید سجنا ګروپ چې هغه دل شو. او باقي دا
چې تاسو دغه خبره واضح کړئ د فضل الله کومې فیصلې چې دغه به ناراضه شو.
نو خبره دا چې خپل منځي د بسود کوم مختلف ګروپونو مېس کې چې کوم خپل منځي جګړې وي، نو هغه کې چې هغه کوم فیصله وکړي چې ازي تور باندې کوم بل کمانډر تا ځمړی حوالہ کوي چې هغه د تاریخ طالبان مسعود مشري والی دین نواز نن نور مسایل مثلا حکومت سره مذاکرات پکار دي نه دي پکار، یا کوم نمونه چې حکومت تور کړی شي د غیر عسکري کسانو هغه حوالے سره هم چې دین اوسنه خلکو کمانډرانو چې دین اوسنه تحفظات لرل، نو دا چې ډېرې فیصلې وي چې هغه په نتیجه کې چې دین دغه ګروپ بل شو او هغه د سپیتو غبانې د خپل بلتون اعلان
خداسه کې دي چې دغه بلتون د شاته کې دي چې د پاکستان استخباراتي ایجنسی هم لاس وی او کدا سی فکر نه کوي.
نو خبره دا ده چې د پاکستان حکومت یا د پاکستاني چارواکو چې کوم طالبانو سره پالیسی وا هغه په دوو اړخو کې وایي، یو سیاسي اړخو یو فوجي اړخو، نو دا کوم طرف ته چې تاسو اشاره کوئ نو د دې امکان چې دین ورته کېدې نشي، او دا امکان لري چې کېدای شي د اختلافات او یا د اختلافات ته د اوا ورکول کې یا د اختلافات یا ټول کې ځنې خلکو خپل رول ادا کړی وي، د دې دا امکان نشي رد کېدې، او ځنې دا چې اوازې شته راپورونه شته چې هغه څړې ویلې شي چې کېدای شي چې دین ځنې کوتنو دا وړه غنلې چې بجای د دې چې دغه ګروپونه حکومت سره جنګيږي خپل کې جنګيږي په دې وجه باندې کېدای شي د جنګیالو کوم فوجي قوت چې یا سیاسي کوم یو والټ دی هغه د غسر مخامخ شي ځان سره مخامخ شي او د کمزوري شي.
د سجنا ډله بلې دو سره په خپل د پاکستان تحریک طالبان په ډلې باندې سمره اغیس کوي، دغه به منفي اغیز وکي یعنی هغه به کمزوري شي ضعیف به شي او کسنګ.
نو د دې دوا په لګاندی او سیاسي په لوخ دا چې په خپل د یو ګروپ بلتون چې دی د تاریخ طالبان پاکستان له د خپل سیاسي لحاظ سره دا خای چې دا ګروپ کې د اختلافات دي او اختلافات د نتیجه تور رسیدل چې یو ګروپ دا بلتون اعلان وکړو، او بل دیم فوجي اړخته نو ضروري خبره ده چې هغه قوت تو سیو پاتې نشو بلکې کې چې دنو د اختلافات په بنیاد باندې چې دنو یو کې تقسیم رالو، نو ضروري خبره ده چې فوجي او سیاسي لحاظ سره دا چې دنو د تاریخ طالبان د فرده لوی زیان خبره ده.
د پاکستان پوز دغه موقینه ګټه اخستې څنګه چې عملیات هم روان دي لته، نو هغه ته به سمره ګټه وشي په دې حالاتو کې.
که تاسو ګورئ نو د 1300 میشتو راځي چې د نوډه فریقین یو خبره کوي چې دوړه دا وایي چې را جنگ او مذاکرات یو ځای نشي چلے دي، نو لازمي خبره ده چې دوړ وړه خو نه چې د نو خبرې تر روانې وي ورسره ورسره چې د نو ځنه دا چې واقعیات هم روانو چې هغه ته چا به د اپریشن نو مور کولو چا به چې د نو دا تروریسټ کارونو نو مور کولو، نو دا خبره خو وي دا خو د مخکنه وي او دا به ضروری خبره چې جنگ کې داخل دو قوتونه دي، یو قوت کې اختلاف راځي یا انتشار راځي، نو هغه ظاهره خبره چې د بل قوت په ګټه دي.
ډېره مننه ستاسو وخت نه عمل خټک صاحب.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ایچ آی وی او د ایډز ناروغي زمنګ د وخت ستر ستونزه ده. تقریبا دیش کاله په خوا دغه ناروغي کشف شوې ده او له هغې نه راپور دی خو لک تر لږه شپږ دیش میلیونه کسان نور نه مړه شوې دي. د 1980 په لسیزه کې د درستې نړۍ په هیوادونو او ټولنو کې د دغه ناروغي علاج او مخنیول ناممکنه معلومېده. په هغه وخت کې د ایرز د ناروغۍ تشخیص داسې وو لکه د اعدام سزا خېژول. د مؤثر علاج نه په غیر چې د چا تشخیص به وشو ایچ آی وی لري، نو د هغه چا د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې دوه کاله وخت و. او موږ اوس په دې باره کې خبرې کوو چې راتلونکی نسل به د ایرز د ناروغۍ نه خلاص وي. تر دې وخته پورې د دغې ناروغۍ په خلاف ډیره مؤثره وسله د ایرز نه د خلاصون لپاره د امریکا د جمهور رئیس استرادی پلان یا پیپ فار دی چې په 2003 کال کې پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پیل کړ او وروسته ورته پراختیا ورکړل شوله. وروسته بیا جمهور رئیس باراک اوباما د روغتیا نړیوال پروګرام کې داخل کړ. په پیف فار کې د دغې ناروغۍ مخنیوي، علاج او هغو خلکو ته پاملرنه شامله ده چې دوی په دغه ناروغۍ اخته شوي وي او د دوی په کورنیو باندې ایچ آی وی تاثیر کړی وي. دا په تاریخ کې تر ټولو ستره وعده ده چې یو هیواد یې کوي چې غواړي د یوې ځانګړې ناروغۍ سره مبارزه وکړي. او د 2013 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په فار د نړۍ په سطح څه باندې 6.2 میلیونو خلکو سره په مستقیمه توګه مرسته کړې ده چې داسې درمل یې ورته برابر کړي دي چې ژوند یې ورله ژغورلی دی. په فار اوس نوی مشر لري، ډاکټر دیبورا برکس د نوی ګرځنده سفیر او د امریکا د ایډز د ناروغۍ د نړیوالې منتظمې په حیث د اپریل په میاشت کې مقرره شوه چې د امریکا د حکومت ټول هغه کوښښونه پر مخ بوزي چې په نړیواله سطحه د ایچ آی وی او ایډز د ناروغۍ په برخه کې کوي. ډاکټر برکس چې د پوز پخوانی ډاکټر ده، په دې وروستیو وختو کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ایچ آی وی او ایډز د نړیوالې څانګې د مدیر په حیث وظیفه سرته رسولې ده چې د ایډز د واکسین په باره کې پوره پلټنه کړې ده. دا پلټنه پوره منل شوې ده. د نه ستړي کېدونکي کوښښونه چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې په باب کړي دي او د عوامو خدمت ته یې کلکه ملا تړلې ده، دا ټولې په رسمیت پیژندل شوې دي. دې ته 2 ځلې ډېر معتبر مډالونه ورکړل شوي دي ځکه چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ډېر زیار ایستلی دی. ډاکټر برکس د خپلې وفاداری د لوړې په مراسمو کې ویلې، زه ویاړم چې دغه افتخار ماته را په برخه شو چې د پیفار مشري په نوي فصل کې وکړم چې هغه د ایز له ناروغۍ نه خلاص نسل دی. په لسګونو هیوادونو کې د ایز د ناروغۍ او ایچ آی وی مخه نیول شوې ده او په مستقیمه توګه د دغې کامیابۍ امتیاز پیفار ته ورکول کیږي، مګر په دې برخه کې ډېر نور څه کول پکار دي. سفیر برکس وویل، موږ په دې برخه کې ډېره پانګه اچونه کړې ده او موږ ډېر پرمختګ پکې کړی دی. موږ د هر هغه چا پورې وړي وو چې تر اوسه پورې زموږ خدمت ته ضرورت لري او ډېر د هغه چا پورې وړي وو چې له موږ نه د مخه وو او له دې ناروغۍ نه مړه شوي دي. لکه څنګه چې نیلسن منډلا هر وخت ویلي، تر څو پورې چې کار ختم شوی نه وي تر هغې پورې ناممکن ښکاري. دا سرته رسېدی شي. درنو اوریدونکو، د امریکا غاک سر مقاله مو اوریده چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته لومړی خبرونه پاتې ورسره خدای د بل نه درکاو د ریخ پرونی ته چې څه دی ورسته به پیل شي.